بیا بالته د دوی څومره حقونه تلف سي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ سي.
کله چې زدکړه ته پرینه کول شي په دې معنی ده چې کار ته هم مور دوی نه پریږدي. کله چې یو څوک زدکړه ونه کړي نو بیا کار کولای نه شي پاینده کې نو هغه اقتصاد خرابیږي. او تاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کھڑا کوي بلکې داخل افغانستان کې د شي خلک دی یو ځای نه بل خواته لاړ شي نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول شي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي لکه موږ چې همیشه اورو. خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدا مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک شدا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته دیالته مشکیږي حتی خلک شدا خپل دین نه په آینده 500 کلونو کې بیا اوړي نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځانه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول دا نسي جبرانولی او تاسو نواقص هم یاد کړل که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته څومره اجپی له محصلین او زده کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي.
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لري څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي. نه تنها خپل جنکیان ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه اوس د کوونکو ته څه وي دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي ځکه موږ او تاسو مشوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي.
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي. په دې معنی چې مثال کزما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پریښودل کیږي نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم زه کولای شم چې تظاهرات وکړم زه کولای شم چې او نه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځونه کولای شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبردار چې خپل ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهیږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پریښودل کیږي درس ته دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه یې کولای شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د خلکو د درس نه د رسمي درس نه په دې معنی شي چې په مکمل توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په یو مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په آخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنې د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغې خبرې ته د پای ټکی کېږدي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. عادي اقل دغه یو رواني بوج خو د دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولرئ؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو دپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نه ږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس وایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیګ شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک وي. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پېړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یوویشتم پېړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانون وروسته کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیګ شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی داده شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، کریم ترقم ولولي، هغه به څه رقم ډاکټر شي چې نورو ښځو مرسته وکړي، یا به هغه څه رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څېړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړي ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
ځنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکړي او کتل ته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
د ازادي میلمه.
د ازادي میلمه ته مو په سلامونو هر کله کوو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنۍ کارکون کې وزګار اسول. خو هغه خبرې لاندې چې لا افغانستان وتلی لا هم په ټولنیزو شبکو کې نورو ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دې کې یو هم پخوانی خبریال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینوار دی چې نن مو میلمه کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نورو خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي.
داسې دقیقه دغه خو نشته دی، ارقام خو نشته، اما رښتیا او واقعي خبره دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه راوروسته په رسنیو خورا زیات بندیزونه د محتوا د لحاظه لګېدلي دي، او حتی د دوی راپورونه هم په ځینو ځایونو کې څه چې په ډېرو ځایونو کې د دوی د سانسور نه تیریږي. دې وجې نه اړتیا خلکو ته پېښه شوې ده چې په واقعي معلومات پسې وګرځي. نو بیا دوی دپاره هغه خبریالان چې په افغانستان کې وو او دوی دپاره د باور وړ وو، نو د هغوی ټولنیزو شبکو ته ورتګ، د هغوی د ټولنیزو شبکو چک کول اوس د خلکو یو معمول ګرځېدلی ده چې واقعا د افغانستان په اړه یا په افغانستان کې څه روان دي. نو دا فیصدي ماته خورا زیاته ځکه ښکاري چې څومره هم د افغانستان د خلکو دپاره تر یو حده پورې منلي خبریالان دي، د هغوی اکاونټونو ته خلک راځي او د معلوماتو نه برخمنېږي.
شنور صاحب، له مخکې هم ځینې رسنۍ او ځینې د رسنیو کارکوونکي په دې تورن و چې یو طرفه معلومات ورکوي یا بلانس په پام کې نه ساتي یا خپل نظریات شریکوي. اوس چې هر خبریال تقریبا په یو رسنۍ بدل شوی، د بیطرفۍ اړخ ته څومره توجه کیږي ساس په نظر؟ آیا خلک یې خیال ساتي هغه کسان چې په رسنیو کې کار کړی دی؟
واقعا چې څوک د کمزای نه خوک شي نو داغه سره یو ډول عقدی خدا هم د ډیرو خبریالانو په مسلکی توپ باندې اثر نه دی غورځولی. زه په خپلو خبری معلوماتو کې دا چې واقعیت دی د خپلې هغه درد چې ما هلته لیدلی دی د هغې نه ډیر وخت تر 90% زیات ما کوشش کړی دی چې هغې نه صرف نظر شم او یوازې واقعیت بیان کړم. دا واقعیت که په خلکو ښه لګېږي یا د حکومت د اوسنۍ ادارې په پلویانو ښه لګېږي او که په بد لګېږي، دا د هغوی خپل کار دی. اما واقعیت دا دی چې څه په رسنیو کې روان دي یا څه په دنیا کې د افغانستان په اړه روان دي هغه باید ورسول شي. نو د طالبانو د مزاج سره سم خبر چمتو کول او خلکو ته ورکول دا نو داسې ده چې سړی په د دنیا په هر کونج کې نو تړلی اوسي، دا نو امکان نه لري. که په افغانستان کې یو سړی یوه خبره نشي کولی یا یو خبر نشي شریکولی د خلکو سره، دا هغوی به یو مجبوریت وي. اما د هغو خلکو څه مجبوریت کېدای شي چې اوس په افغانستان کې نه دي او خلک یې صحیح او دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري؟ نو دام یو دغه تما لپاره یا د نورو خبرې لاندې
اوس داسې وضعیت دی شینوار صاحب چې په افغانستان کې پر ډیرو ساده مسایلو هم حتی عام خلک تبصره نه غواړي چې وکړي، د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. مثلا د ښځو مظاهرې د ځپل کېږي، د هغوی په اړه راپورونه ورکول ډیر سخت تمامېږي. د بلانس کولو موضوع یا د توازن ساتلو اړخ څومره زیانمن شوی دی په دغسې وضعیت کې چې اوس سرچینې هم ډېرې نسته د خبریالانو او بهرني خبریالان هم تر ډېره همدغه د داخلي خبریالانو معلوماتو پسې ګوري چې د هغو په مرسته دوی خپل راپورونه متوازن جوړ کړی سي؟ څومره تاوان رسېدلی دی د بلانس کولو یا د توازن ساتلو اړخ ته؟
په هغه وخت کې چې جمهوریت یا چې مسؤول حکومتونه په کوم هیواد کې، نو رسمي سرچینې د معلوماتو دپاره یعنی هماغه د بیلانس مهم اصل دی. که یو پیښه کیږي نو خبریال یا رسنۍ به د رسمي سرچینې نه هم تایید اخلي. اما متاسفانه اوس باید رسنۍ او خبریالان ټول په دې باندې غور وکړي، د افغانستان اوسنۍ رسمي سرچینې چې ځان ته وایي د هغوی معلومات یا د هغوی ورکړي اطلاعات چې دي دا د شک وړ دي، ځکه دوی په هیڅ نوه باندې هیڅ نوه مسؤلیت نه مني. دا یو واقعیت دی، دوی هر خبر چې د دوی په اړه یا د پیښې په اړه یا د مسالې په اړه دوی ردوي. نو همدا وجه ده چې اوس خلکو ته باید یا رسنیو ته یا خبریالانو ته باید خلک ځایي خلک سرچینه او مهمه سرچینه اوسي. ډېرې پیښې چې موږ مثلا د مظاهرو په اړه یا د وژل کېدو په اړه یا د ورکېدو په اړه د خلکو، ما خپله شخصا یو خبر نشر کړی دی، نو ما ته خلکو په میسیجونو کې داسې معلومات او داسې هی خندا ثبوتونه را لېږلي دي چې یعنی ورسره انسان ورسره دا معلومات په ترلاسه کولو باندې واقعا هیخیږي. ډیر واقعي معلومات، ډیر نږدې معلومات او ډیر اصلي معلومات خلق په دې وخت کې موږ سره شریکوي او کوشش کوي چې نوم یې پټ وساتل شي. بیا د ځینو خلکو زه خپله په دې رابطه باندې ډیر احتیاط کوم. مثلا یو ثبوت موږ سره چا شریک کړی چې هغه غږ لري، موږ د دغه سړي د امنیت د ساتلو لپاره د دغه سړي غږ سره راکړی ثبوت یا ویډیو یا کلیپ دا موږ نشو نشرولی په دې خاطر چې دغه سړي ته ضرر ور نه جوړ نشي. اوس وخت کې خلک ځایي خلک چې موږ د پاره پیژندګلوي ولرو ورسره دا موږ د پاره ښه سرچینه ده او د دغو سرچینو په اساس باندې کره خبر تولیدېدای شي، نه دا چې هلته مسؤولانې تایید کړي یا ورباندې بحث وکړي یا نظر ورکړي.
بل تاسو د خبر د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه، یو خبر څنګه باید کره سي او تاسو ځینو اصولو ته اشاره وکړه. اوس خو دغه د جعلي خبرونو بازار هم په ټولنیزو شبکو کې خورا تود دی، یو مسلکي خبریال کوم ټکي په پام کې وساتي چې دغه جعلي خبرونو ښکار نسي او خپل دغه معلومات څنګه کره کړي؟
زه به تاسو ته یو څو خاطرې ووایم. ما ته څوک خبر شریک کی یا معلومات راکی، هغه د دې د خاطر راکی چې ګواکې د به حقیقت وي او خلکو ته به ورسي. خو زه چې دغه کس نه پوښتنه وکم نو دا سره بل اخره راتنګ شي، ما ته وایي چې ته خبریالې که څارنوالې. یعنی دا د دې لپاره موږ کوو چې دقت ډیر مراد شي. ځینې پیښې چې خپل موږ نشر کوو بیا وروسته اوسني مسؤلان ورته متوجه شي او پاره به نظر ورکی. مثلا یو وار ماته یو پیښه راغله چې رسنیو نه نشروله، د ایران د طالبان، او دا ډیره عادي پیښه وه چې باید نشر شوی وي. په یو ځای کې تقریبا 9 کسان د واده د موټر د ټکر کېدو له امله ژوند له لاسه ورکړ. دغه کس ماته دا معلومات راکړل په لومړي وار باندې، ما د نه پوښتنې وکړې. کله چې ما نشر کړ بیا ورته د دوی د مسؤلانو پام شو چې څه پیښه شوې ده په یو ځای کې. یا هم اوسنی وختو کې پر حکمتیار باندې د جمعې د امامت او د خطبې د بندېدو خبرو چې ما ته ډیرو نږدې سرچینو راک، دغه کس سره هم خبرې پې وکړې او لاړمه د طالبانو د مسؤلانو نه مې هم پوښتنې وکړې. هغوی خپل نظر راک چې آف د ریکارډ راته وویل چې واقعا همداسې ده، او بیا ولاړمه د حکمتیار ته نږدې درې څلورو سرچینو نه مې هم پوښتنه وکړه چې هغوی هم خپل نظر راک. دغه زما دپاره یو مسؤلیت دی، که زه چاته خبر ورکوم دغه زما مسؤلیت دی. که زه د یو پیښې نه خبرېږم نو ما د دوی د مسؤلانو سره هم که څه هم تر ډېره حده پورې اوس څه ورته وایي لومړی لاس سرچینه نه ده دوی مسؤلان، یا هم د حکمتیار د ډلې چې په دغسې حالت کې څه ډول نظر باید ورکړي. موږ سره وخت مخکې نه په ذهن کې دا یو عکس شته دی چې طالبان به راته په دې اړه څه وایي، او مثلا دا پیښه مې درته دغه کړه چې د حکمتیار صاحب نږدې کسان به ماته څه وایي. دا عکس ما سره و، خو ما بیا هم د خپل ځان د باوري کولو دپاره دا کار وکړ. او هر یو خبریال که چیرته دغه مسؤلیت په غاړه اخلي چې خلکو ته خبر رسوم، نو یوازې اوازه بغیر د دقت نه دا په بهر کې د میشتو خبری سرچینو د ضعیفولو یا د هغوی د باور د کمولو یو ډیره مهمه دغه وسیله کیدای شي. په دې رابطه باندې خبریال که چیرته دا مسؤلیت خلکو خورته نه دی ویلي چې ته ماته خبر نشر که، خو دی د خلکو مسؤلیت اخلي، دغه د خلکو د پاره یو لوی مسؤلیت اخلي. دغه مسؤلیت بیا ډیر زیات وجایب لري چې دا باید خبریال په ځان باندې عملي کړي. ما تر ډیره حده پورې دغه مسؤلیت که اخیستی دی نو بیرته د پوره کولو کوشش مې هم کړی دی. زه کله کله په دې رابطه باندې د قلم به خوځولو باندې ډیر زیات ویریږم چې آیا دغه خبر چې زه نشروم داسې نه شي چې د خلکو د باور سره لوبه شي، نو زه ډیر احتیاط ورسره کوم. ډیر خبرونه چې خلک یې نشروي زه نه نشروم، ځکه هغه ما دپاره لا دقیق شوي نه وي. بله خبره په ما کې دا ده چې ټول خلک یو خبر نشروي زه هغه نه کوم. دې دپاره یې نه کوم چې خو په هغې خو ټول خلک لګیا دي، زه باید یو نوې موضوع هم دوی لپاره مخه تکیدم چې ستاسو د هیواد په رابطه باندې یو دغه شی مهم خبر هم شته دی، یا ستاسو د سیمې یا د ستاسو د سیالانو د خوانه هم دغه یو خبر شته دی. نو په دې وجه باندې خلک زما اکاونټونو ته تر اوسه پورې دا باور لري چې زه دوی ته کره خبر نشرو.
د ازادي میلما پروګرام کې مونږ نن خبريال او د ټلویزیونی خبرونه ویان سید شینواری میلما دی. شینواری صاحب، خبرنارو ته مو سپارښتنه څه ده چې د سرعت پر وخت دقت ته څنګه او څومره پام وکړي؟
یو وخت کې د افغانستان د ډیر نامتو سندرغاړي عبدالله مقری د وفات خبر راغې، ما نشر نکړ، اما ډیر مهم رسنیو نشر کړ، ځکه دا داسې چې د مرګ پر رابطه باندې اوازه ډیر زر رښتیا او ته نږدې ده، او دې باندې ډیر زیات خلک د سرچینو په ډیر نږدې خلک وایي چې ولا پلان کې مړ شو، یا یو سړی د په کوما کې زی هغه نږدې خلک په دې باندې باور لري چې ګواکې دې مړ شو، نو هغه یو غوغا جوړي، یو بل ته خبر ورکړي، هغه نه غاټ خبر جوړ شي، ټولو ته منلو وړ شي چې ولا رښتیا هم دا سړی لکه چې مړ. نو دا یو ستونزه ده، نه د ټولنیزو رسنیو، بلکې ډیر واره په لوی لوی اخبارونو کې د خلکو د مرګ خبر راغلی، خو سبا ته هغه خبر هغه سي نه. دا یو مشکل ده، دا تر ډیره د انسان د هیجان سره تړاو لري، نه د خبر د سرعت د قرباني کېدو، نه د دقت، بلکې دا هیجاني کیږي، ټول خلک ورسره یو دم هیجاني شي، په دې وجه باندې دا خبر ډیر زیات لیک شي او ډیر زیات خلکو ته ورسیږي، حال دا چې هغه سی نه په دې وخت کې نو ډیر زیات دقت ته اړتیا ده، د یو چا ډیرو نږدې دوستانو ته څه ورته وایي لاسرسی پیدا کول پکار دي. یو وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړي چې خلکو ته ډیر محبوب دی، سید احمد سیلاب د مرګ دغه نشر شو، سید احمد سیلاب خپل ټلیفونونه بند کړي وو سره دې چې موږ ورسره ډیرې نږدې اړیکې لرلې. نو دا مرګ خبر داس شو چې خلکو ما نه غوښتل چې ته موږ ته څه ووایه چې واقعیت دی دا سړی مړ دی که ژوند دی. زه لاړم د ده ډیرو نږدو ملګرو ته مې وویل چې سید احمد سیلاب ما ته پیدا کوي چې دا پیښه شوې ده که نه ده شوې. هغوی راته وویل چې نه دروغ ده. ما ویل نه، ما ته د سید احمد سیلاب ته ووایاست چې ما ته مسیج وکړي، ځکه ټلیفون یې بند دی، او که چا سره نږدې را پیدا کړي. دې خبر ته ما نیم ساعت وار وکړ، او چې کله ما راویست خلکو ته مې دا قناعت ورکړ چې دا سړی ژوندی دی، مړ نه دی. نو په دې رابطه باندې تر څو چې ما دغه سړي نږدې غږ وانه اورېده، نو دا داسې یو شی چې کله کله ډېر نږدې دوستان هم په یو پېښه باندې یا د چا د مرګ په رابطه باندې صحیح معلومات ورنه کړی شي. نو یا مثلا د عارف وزیر د مرګ خبره وه، هغه وخت کې یو خبر لس وارې لاړ راغې لاړ راغې، علي وزیر په دې رابطه باندې خلکو ته وویل چې هغه نور مړ دی، خو هغه ډیر وروسته په روغتون کې ژوند د لاسه ورکړ چې هغه ماښام لګېدلی و او ډیر وروسته ناوخته د ژوندې وبایل. نو په دې رابطه باندې بیا د هغه ډیرو نږدې ملګرو ویل چې نور هغه موږ سره نشته، ځکه هغه علایمو د وجې نه به هغوی دا خبره کړې وه. خو دا خبر ما داسې که چې ما وویل چې لومړی اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دویم اپډیټ، بیا چې نوي معلومات راغله دریم اپډیټ، خلک مې داسې ځان سره وساته چې پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې داسې وایي، پلانکې وایي چې کوما کې دی، پلانکې وایي چې ډاکټرانو نه راچاپیر دي، لای معلومات نشته. تر څو پورې چې ډېر دقت نه وروسته او ما یې عکسونه ولیدل چې ځینې ورته تړلي دي، بیا مې دا خبره وکړه چې هغه سړی ژوندی وبایل.
ځینې کسان ممکن په لوی لاس غواړي ځینې جعلي خبرونه د پیژندل سو ژورنالیستانو له طریقه خبره کړي چې په دې ډول هغه ژورنالیست یا د رسنیو کارکونکو ته زیان ورسوي، اعتبار یې کم کړي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې دغه پیژندل سو ژورنالیستان د سرعت اشکار نسی؟
زه به یو بل موضوع ته هم پکې اشاره وکم. د مشهور شخصیتونو په رابطه باندې داغوی په نامه باندې اکاونټونه جوړي، دا هغه خلک د دې لپاره جوړي که زه دا اکاونټ جوړ کمه، ځکه په هغه سړي باندې باور د خلکو ډیر دی، هغه مشهور دی، نو زما اکاونټ به ډیر زر فالوورز او دا کسان پیدا کی. نو هغه چې دی حتی دا خبریال یا دا شخصیت معلومات د اکاونټ نغلا کوي او په دې اکاونټ کې خبري، په دې رابطه باندې اوس د ستونزه خود دغه خلکو ته د مشهور شوي کس نه ده، دا ستونزه د هغه کس ده چې دغه جیلی کار کوي، یعنی د ډېر عادي مسلې لپاره دی دومره غلط کار، یو باور خرابوي. دی غواړي چې په دې رابطه باندې ځان مشهور کړي، اکاونټ ډېر فالوورس پیدا کړي، او بیا د هغې نه وروسته دی رینیم کړي، نوم یې بدل کړي. نو دا د هغه سړي په وجدان پورې اړتیا لري چې د یو چا د نوم نه په استفاده باندې فقط د دې لپاره چې د ده اکاونټ مشهور شي، په هغه اکاونټ کې دروغ اوازې خپروي، دې لپاره چې خلک وغولېږي، د هغه اصلي اکاونټ نه ځینې مطالب هم غلا کوي او هلته یې خپروي. زه نه پوهېږم چې دغسې خلک ولې د وجداني عذاب سره نه مخ کېږي چې داسې کار کوي. غلطه ستونزه دا کار هماغه خلک کوي، ځینې خبریالان یا ځینې مشهور شخصیتونه. هغوی به وایي چې موږ حیران یو چې زموږ خو په ټویټر کې یا په فیسبوک کې اکاونټ نشته دی، او زموږ په نامه باندې دومره خلک راټول دي چې دغه کوي. نو دا اوس زه یو ډول خبر خپروم، زما په نوم باندې یو څو اکاونټونه بل رقم شیان خپروي، او حتی چې دا هغوی د نظر بیل ښکاري چې دا د یو خاص لوري طرف نیسي او مطالب خپروي. خلکو ته هم پکار دی چې دقت وکړي کوم اصلي اکاونټونه چې دوی فالو کړي دي د معلوماتو دپاره، د هماغه په معلوماتو باندې تصمیم ونیسي د خبر د کروالي او د نه کروالي په رابطه باندې.
بله شنوارې صاحب، تاسو د ټولنیزو شبکو تقریبا په ټولو پلاتفورمونو کې فعال یاست، هر ورځ تقریبا نوي معلومات خپروئ، د خلکو نبض هم تاسو ته معلومیږي، خلک کوم ډول خبرونه زیات خوښوي یا کوم ډول خبرونه غواړي چې زیات ولولي؟
زما خپله یو دغه ده، ځینې وخت کې ما سره د ځینې خبر په رابطه باندې د خلکو منفي نظر هم راشي، داسې نه ده چې ټول وخت مثبت نظری. زما باور دا ده چې خلک په هر لحاظ باندې هغه باید اپډیټ وساتل شي. زه کله کله دوی ته د سینما په رابطه باندې هم خبر نشوم، زه وایم پرېږده چې د دې مسائلو په اړه د دوی ذهن خلاص شي، پوه شي چې څه روان دي، اصلا دغه څه دي، هغه څه دي، زیاتره خلکو ته سپورتي معلومات ډېر اهمي. اوس وخت کې د افغانستان په رابطه باندې سیاسي معلوماتو ته ډېر اهم دي، باید دوی غواړي چې په دې پوه شي چې د افغانستان په اړه نړۍ څه وایي یا نړۍ کې څه روان دي، آیا افغانستان واقعا یو هېر شوی هېواد دی لکه څنګه چې دوی هلته پراته دي او فکر کوي. نو په دې رابطه باندې معلومات ډېر درکوي. هغه وخت کې چې هر څه تر یو حده پورې سم وو، خلکو ډېر سپورتي معلومات غوښتل. زه کوشش کوم چې ساينسي معلومات هم دوی ته ورسوم، د هیوادونو د ټکنالوژیکي یا تجهیزاتو د پرمختګ په رابطه هم معلومات ورته ورسوم، تر څو د دوی ذهن خلاص شي او کوشش وکړي چې خپل وطن هم همدغسې وګوري او د هغې دپاره یو نظر وړاندې کړي. کله کله چې زه ځینې خبرونه نشر کوم، هغه ځینې خلکو ته د بحث وړ شي، هغوی راځي په دې باندې بحث کوي چې ښه که په پلانکي هیواد کې دغسې پرمختګ رامنځته کېدای شي، زموږ ولې دغسې مخنیوی کېږي یا ستونزه ده. زه خپله کوشش دا کوم چې داسې خبر نشر کوم چې خلکو ته د بحث وړ وګرځي او خپله پې خلک بحث وکړي، تر څو دوی هم د مسایلو په اړه د نظر د خاوندانو په څیر باندې خپل نظر شریک
کړي. شنوار صاحب، یو جعلي خبر د یو خبریال یا د رسنۍ د یو کارکوونکي حیثیت ته څومره زیان اړولی سي او جبرانول به څومره وخت غواړي ستاسو په نظر؟
زه اوس وخت کې خو ډېرو خبرونو په رابطه باندې د جعلیتوب ټاپه نشم لګولی، اما جعلي خبر نشرول واقعا هغه سړی یا هغه خبریال دی باید ما دا بلې خبرې په رابطه باندې دی هم باید د وجدان خجالت وباسي. دا ښه کار نه دی، د خلکو د باور سره لوبه کول ښه کار نه دی. خو ځینې خبرونه داسې چې هغه جعلي اصلا نه وي، اصلا واقعي، خو چې اوسني مسؤولان رد کړي نو خلکو ته ښکاره شي چې ګواکې دا جعلي دی. اوس خلک باید د اوسنیو مسؤولانو په رابطه باندې فکر وکړي چې ولې یو واقعیت دوی رد کړ، ولې دوی دا واقعیت رد کړ. دا خو داسې نه وه، مثلا یو وخت کې یو کورس تړل شوی و، هغه کورس مسؤولانو موږ ته وویل چې موږ باندې کورس دروازې وتړلې. موږ چې دا خبر لیک خبریالانو، هغوی موږ ته تصویران دا ټول شیان راولېږل، ویډیو، موږ چې دا لیک دوی راپاسېدل چې اوهو دوی فکر وکړه چې ګواکې دا خلکو ته اوس دغه شوه، د انتقاد وړ موضوع شوه. دوی راغله وویل چې موږ نه دی بنه، لاړه په هغه خلکو باندې فشار واچو، زور ورباندې د ټوپک په زور باندې ورباندې یو اعلامیې ولیکله چې زموږ ټولې څانګې خلاصې دي. نو دلته وخت کې چې دی زموږ خبر لږ د تاثیر لاندې راغی، موږ بېرته دغې خلکو ته وویل چې انډیواله تاسو ولې داسې کار وکړ چې تاسو موږ ته وویل چې زموږ هر څه بندي ثبوتونه هم راولېږل؟ اوس خو په دې باندې موږ بله خبره هم کوو. دوی ویل چې د خدای جهاد دی، په موږ باندې فشار دی، موږ نشو کولی چې دا خبره اوس بیا تایید کړو. نو لطفا تاسو خیر دی غلی پاتې شو. موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو په رابطه باندې په خپله موضوع باندې غلی پاتې شو. دغسې مسائل پیښیږي، ځینې خبرونه جیلي نه وي، خو دا ځینې خبرونه چې وایي چې الله ښه خبر را روان دی، الله داسې وشول، الله اشرف غني را روان دی، نو د دې خبرو سره زه خپله علاقه هم نه لرم، ځکه زه د یو خبریال په توګه باندې د افغانستان ډیرو مهمو خبري سرچینو ته لاسرسی لرم. د افغانستان پخواني وزیران، د افغانستان اوسني چارواکي، د افغانستان اوسني خلک، دا ټول ما سره معلومات شریکي، او زه ضرورت نه لرم چې داسې یو جیلی خبر نه چې هغه بالاخره د خلکو د ازهام سره لوبي. اما خوشبختانه دا زما نصیب دی چې زه دې ته ضرورت نه لرم، بلکې ټولې سرچینې ما ته معلومات راکوي، په خپل راته وایي، او زما یو عادي میسج په ډیر زر ډول باندې جوابیږي د اوسنیو پخوانیو او د مسولانو او د اوسنیو خلکو نه. نو ما ته ډیر زر معلومات راځي، او زه ضرورت نه لرم چې په ځینې جیلي خبرونو کې خلک واچوم.
بل شینور صاحب، راځو ستاسو شخصي ژوند ته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په سلګونو رسنۍ یا په لسګونو رسنۍ وتړل سوې، په زرګونو ژورنالستان یا د رسنیو کارکوونکي وزګار سول یا هم جلاوطنه. جلاوطنۍ ستاسو په ژوند کې څه بدل کړل؟
واقعا دا ډیره سخته پوښتنه ده چې یو څوک چانه کوي چې تا څه ترلاسه کړل یا تا سره څه وشول. سره له دې چې د بیان د ازادۍ لپاره ما ډیر څه پلغت وهل، ما دې لپاره چې زه د خپل بیان ازادۍ حق وساتم ډیر کړاوونه مې هم ولیدل. د سقوط نه وړاندې هم په افغانستان کې درې څلور کاله صحیح ژوند نه شو کړی. نو دا هغه څه دي چې صحیح ژوند معنا دا ده چې هیڅکله زه د خپلو مسایلو د وجې نه، حتی د امنیتي سختو مسایلو د وجې نه خلکو سره نږدې مخ په مخ نشم کېدی. جلاوطنۍ واقعا نوې تجربې ضرور ده چې خلک واخلي، خو په دغسې شکل نه چې موږ واخیستې. خلک جوړ هیواد نه ځي، نوې ځینې تجربې وړي، خپل هیواد ته وړي، اما موږ مجبور ان نوې تجربې اخلو، یا موږ ورته ضرورت وو یا ورته نه وو. دا یو ډیر دردونکی باب دی او ډیر دردونکی بحث دی چې یو چا نه پوښتنه کیږي چې زه دلته چې هر ګام اخلم او د خلکو د نړیوالو په دې تازه وختونو کې ما ډیر هیوادونه وسولی در، نو هر ګام چې زه اخلم ما د پاره یو ډول خجالت احساس راځي چې ښه، دغه خلک هم انسانان دي، دا هم یو سر دوه لاسه دوه پښې لري، یو مغز لري، یو زړه لري، یو رقم په یوه اندازه وینه لري چې موږ یې لرو. دوی داسې دي، موږ هغسې وو. نو دا واقعا ما د پاره یو ډیر بد حالت دی د یو انسان په حیث باندې. سره دې چې زموږ مسلک بیل دی، هغه بې طرفي او دا بې طرفي چې دا د ډیرو خلکو په رګ کې نمشي پیدا کېدی، ډیر سخته ده. یعنی دا یو ډول قاضي دی چې ته په وجدان کې پالي، هغه واقعي قاضي چې دی هغه په کتاب کې یو قاضي پالي، مګر ته به یو قاضي خبریال، یو قاضي په خپل وجدان کې پالي. په کتاب کې به وپالم، کتاب داسې وایي د دې پیښې په رابطه باندې دغه سړي داسې وکړل، دغه جرم دی، زه پکې مسؤلیت نه لرم، دغه جرم دی. مستنطق چې دی هغه به د خپلو تاکتیکونو په اساس باندې هر څه چې کوي هغه به کوي، هغه د خپل مسلک په اساس باندې. مګر خبریال د دې دغې نه چې دی ځینې نورمونه وساتي، په وجدان کې به هم یو قاضي پالي، او دا سخته ده. ستاسې پوښتنه ما دپاره همدومره دغه کوي چې کله چې زه د وجدان قاضي ګورم، نو هغه ماته ډیر زیات د خجالت احساس راکوي. نړۍ نوي پرمختګونه لري، موږ ډیر شاته روان یو. نو دغه زما تجربه ده. دلته د ځینو خارجي خبریالانو سره چې زه مخ کېږم، متاسفانه د هغوی د افغانستان په رابطه باندې معلومات ډیر سطحي، ځکه دوی ډیر سطحي خبر شوي. دوی دپاره فلمونه، دوی دپاره مستندونه، دوی دپاره یوټیوبران دا یو سرچینه ګرځېدلي اوسي، خو نږدې معلومات، نږدې مسائل د دوی سره نه وي. ما ته یو وار یو کناډایي ټیم کور ته راغی او یو څو شپې نږدې هلته راته پراته و هوټل کې او دوی به راتلل ما سره به مسایلو باندې خبرې کولې. یعنی یو ډیر مهم رسنیز ټیم هغه د افغانستان په اړه معلوماتو باندې هیښوونکي و ورته ډیر زیات. د افغانستان په اړه واقعي تصویر د نړیوالو سره نشته او د نړیوالو په اړه تصویر زموږ سره ډیر کم دی. کاشکې په دې دومره وخت کې افغانستان یوه داسې رسنۍ هم لرلی چې هغه یوازې په انګلیسي باندې نشرات کول، نو اوس به د نړۍ رابطه له موږ سره د معلوماتو په دغه کې ډیره نږدې شوې وه.
ډیر مننه ښاغلی سعید د شینواری چې د آزادی میلمه پروګرام کې مرا سره برخه واخیسته. تاسو د بریاو په هیله.
ډیر مننه تاسو نام. ډیر مننه.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خوبونه مرور دي چاګرونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي چاګرونه ستړي شوي، زخمونه جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي، زخمونه جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي.
دابے ہڑ بند گاڑا چین ہوخیار نہیں زما پلاس اور پھو کے زنجیر استڑی شے
فریادونه ستړي شوي، زخمونه مې جوړ نه فریادونه سړی شي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.